په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت په افغانستان کې د وروستیو ورځو ورښتونو له کبله د مړینو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې وزارت ویندوی جانان سایق د وروستیو ورځو ورښتونو وویل د وروستیو ورځو ورښتونو له کبله شاوخوا 9 تنه مړه شوي دي. ښاغلي سایق تر دې مخکې د مړینو شمیر 40 تنه ښودلی و، خو د پرون ناوخته وویل چې د 9 تنو مړینې پر مړینې سربیره 10 نور ټپیان شوي او 650 ودانۍ نړېدلې دي. د وروستیو اونیو شدیدو واورو او بارانونو د سالنګ په شمول د یو شمیر ولایتونو لارې بندې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری ناروغۍ د مشکوکو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې ښایي د شری د ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي علت دا وي چې په ژمي کې سرایت تیزیږي او له بلې خوا هم په خلکو کې د معافیت اندازه کمه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د روان 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه ټول ټال د شری د 109 مشکوکو پیښو او 9 مړینو راپور ورکړل شوی دی. د سازمان ویلي چې د شری د ټولو مشکوکو پیښو اکثره یعنې 5202 له 5 کلونو څخه په کم عمره ماشومانو کې تثبیت شوي دي. د طالبانو د حکومت رئیس ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره اوس ښه زمینه برابره شوې او نړیوال سازمانونه د په دې برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس راپور له مخې ملا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د نشې توک او جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارې له پخواني اجرایوي رئیس پینو الافچی سره په کتنه کې کړې دي. مولا عبدالغنی برادر ویلی چې د دوی د حکومت د تبان د دونیمو کلونو په محل په افغانستان کې د نشې توکو د کښت او قاچاق په وړاندې جدي مبارزه شوی او اوس محل د په وینا د مخدره موادو تولید او قاچاق نږدې صفر ته رسیدلی دی. هغه همدارنګ ویلي چې په مخدره موادو د روغدو په زرګونو کسانو درملنه شوی او د کاري زمینې د برابرولو په هدف ورته د حرفوي زده کړو پروګرامونه پیل شوي دي. مولا عبدالغنی برادر دغه راز ویلی چې غواړي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي او د دې کانفرنس لپاره افغان بزګرو ته د بدیلو کښتونو وړاندې کولو په برخه کې د نړیوالو مالی ملاتړ راجل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال کمالا هاریس له اسرائیل څخه وغوښتل چې غزې ته د زیاتو مرستو رسولو لپاره نور اقدامات وکړي، ځکه د دې په وینا غزه له بشري ناورین سره مخ ده. میرمن هاریس چې په الاباما کې د 1965 کال د وسولیز لاریون د ځپلو د کلیزې په مراسمو کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې په غزه کې باید سمدستي اوربند وشي تر څو غزې ته د بشري مرستو رسولو تر څنګ د حماس له لوري چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله بولي د یرغملو خلاصون یقیني شي. په الاباما کې هغه مهال لاریون کوونکي په سولهیز ډول د خپلې رایې د حق د ترلاسه کولو لپاره واټونو ته راوتلي وو چې د دولتي ځواکونو لخوا وځپل شول. ناتو به نن دوشنبه د خپل پراخ شوي شمالي قلمرو د دفاع لپاره پوځي تمرینونه پیل کړي. په دغو پوځي تمرینونو کې چې د فنلند، ناروې او سویډن په شمالي برخو کې پیلیږي او 2 اونۍ به دوام کوي، د 1.5 هیوادونو له 40 زیات سرتیري ګډون کوي. د فنلند پوځ په وینا د ناروې په مشرۍ د 2023 کال د نارډیک غبرګون په نوم په دغو پوځي تطبیقاتو کې به د فنلند له 4000 زیات سرتیري ګډون وکړي، چې دا به په بهرنیو پوځي تمرینونو کې د لومړي ځل لپاره د دې هیواد پراخ ګډون وي. فنلند چې له روسیې سره 1340 کیلومتره ګډه پوله لري، د 2023 کال په اپریل میاشت کې له ناتو سره یو ځای شو. په دې تړون کې د فنلند غړیتوب د ناتو ټولو غړو هیوادونو تصویب کړی، خو د ګاونډي سویډن د غړیتوب پروسه د بشپړېدو په حال کې ده. تمه ده چې په ناتو کې د دوه درشم غړي په توګه د سویډن د غړیتوب بهیر د روان مارچ میاشتې تر پایه بشپړ شي. او د سپیس ایکس یو توغندی پرون له فلوریدا په خوندي ډول د نړیوالې آیډي پر لور والو. دغه توغندی درې امریکایي او یو روسي ستورمزلي یا فضانوردان له ځان سره د ځمکې په مدار کې د فضایي آیډي ته لیږدوي او دوی به هلته شپږ میاشتې علمي څېړنې ترسره کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه ستړی مشه په افغانستان کې څه باندې وبچی دي روختیا د ژوند اشتمنی پروګرام دی. په دې پروګرام کې مو از فریده سیال د شفیق یاره او قاپای کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. نن په پروګرام کې د مسانې د تیګې په اړه باندې خبرې کوو، دا چې د مسانې تیګې څه ډول ناروغي ده، همدارنګه دا چې انسان څنګه په دغې ناروغۍ باندې اخته کیږي، ولې زموږ په مثانه کې یا چرګ پیدا کیږي یا میکروب یا ورسره کله کله تیکه پیدا کیږي، او د دې تر څنګ دغه ناروغۍ په ښځینهوو کې ډېرې دي که په نارینهوو کې ډېرې دي. په دې موضوعاتو له ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. اوریدونکو، تاسې هم کولای شئ چې زموږ سټډیو ته زنګ ووهئ او له موږ سره اړونده پوښتنې کې داسې لرئ، یا که په دغې ډول ناروغۍ باندې اخته یاستئ له ډاکټر صاحبانو بلې پوښتنې مطرح کړئ. که چیرې ستاسو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، یوازې کولای شئ زموږ دغه سټډیو واټسپ نمبرونو ته لنډ زنګ ووهئ. له هغې وروسته به بیا موږ بیرته له سټډیو تاسو ته زنګ وو. زه تاسو ته شمیرې وایم: 00 420 11 24 دا زموږ یوه شمیره ده، او 00 420 11 24 1500 دا زموږ بله شمیره ده. کولای شئ په دغې دواړو شمیرو موږ ته زنګ ووهئ. البته که تاسو غوښتل چې په تاسو مصرف رانه شي، خپل ټلیفون مو له یو لنډ زنګ وروسته بیرته قطع کړئ، موږ له سټډیو بیرته تاسو ته زنګ وهو. په پروګرام کې سره ډاکټر صاحبان شته دی، د جراحې متخصص ډاکټر محمد دین مارج، او همدارنګه د داخلي متخصص ډاکټر منصور خیواوال. هڅه به وکړو چې ډاکټر صاحب خیواوال هم په پروګرام کې را سره وصل شي. فکر کوم ډاکټر صاحب مارج را سره شته دی. مارج صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. مننه له دې نه چې وخت مو راکړو پروګرام ته راغلی. که په پیل کې په دې خبرې وکړو چې موږ وایو د مثانې تیګه د څه ډول ناروغي ده؟
بله، زم په خپل وار سره خپل سلامونه او احترامات تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته او ستاسو تخنیکی همکارانو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. ډېر خوشحاله یم چې خپلو هیوادیانو سره د تاسو مثانې تیږې وویلې، د مثانې د تیږو په باره کې خبرې کوم. خدای وکړي چې یو څه وکړای سم دوی ته ووایم او دوی ګټه ترېنه واخلي. اصلا خو تاسو د مثانې تیږې ویلې، موږ تاسو په از غواړم په اول کې دا ووایم چې د مثانې تیږې ویل داسې یو اصطلاح ده چې د موږ تاسو هیوادوال په هیواد کې استعمالیږي، خو په ټوله کې باید ووایو چې د بولي سیستم تیږې داسې باید ووایو، ځکه چې دا تیږې د موږ تاسو په مثانه کې مثانه موږ تاسو بولي سیستم د موږ تاسو ګردې دي چې د موږ د نس په دواړو اړخونو کې دا ګردې موقعیت لري، او بیا دغه ګردو نه له دواړو خواته دوه ګردې لرو موږ، یو ښۍ ګرده او بل کیڼه ګرده. له دې نه یو پایپ را تېر شوی ده چې د غوښې پایپ ده، دا کته راځي دغه د موږ د نس ورته ووایو په عامه اصطلاح د لاندې برخې کې، دلته یو لویه کڅوړه ده، دغه ته مثانه وایي دې کڅوړې ته، او دې کڅوړه کې دا د موږ ادرار راټولیږي یا موږ ورته په عام ډول متیاسې وایو. بیا له دې جنه یو بل پایپ د موږ په تناسلي اله کې په نرانو کې او په ښځو کې هم دا تیریږي، او دا ادرار یا متیاسې د باندې ځي. نو په دغه ګرده کې په دغه پایپ چې راکته کېږي او په مثانه کې، په دې درې واړو کې دا تیږې دلته جوړیږي. نو موږ تاسو په هیواد کې تر څو چې زه پوهېږم او زما په یاد دي، موږ ورته ټولو ته د مثانې تیږې وایو، د مثانې تیږې. بعضې وخت کې ورته د ګردې تیږې هم وایو. نو دا ډېر خاص توپیر سره یو له بل سره نه لري. دا ټولې تیږې چې موږ ورته وایو تیږو په شکل باندې دي، داسې ځینې کلکې دي، ځینې لږ څه نرمې دي. خو په دنیا کې، په نړۍ کې تقریبا 15% انسانان په ټوله نړۍ کې تیږې لري. همدغه تیږې په ګرده کې یا په دغه پایپ کې چې له ګردې راکته سوی ده، او یا په مثانه کې، دوی دا تیږې لري. او دغه احصایې چې اخیستل سوي دي په متحده ایالاتو کې، په هر 1000 نفرو کې تقریبا هره ورځ پزر نفر او کی یو نفر دا بسترکی په شفخانه کې د تداوی لپاره د ام دی تیګو لپاره دا سره هم جوړیږي. دا داسې منرالونه دي او یا مالګې دي، لکه مثال په ډول سی وایم ساده توګه، لکه کلسیم او مګنیزیم او پوتاسیم او فاسفور او دا شیان، یا ځینې نور پروټینونه، امینو اسیدونه په مجموع کې که ووایم چې منرالونه، دغه منرالونه او مالګې دا سره یو ځای کیږي. دا هغه وخت یو ځای کیږي چې دغه امتیاز کله چې دا خو یو جریان لري، لکه یو بیاله غوندې له پاس کور دینه راځي کته ووځي. که چیرته په دغه جریان دې دغه امتیازو کې کوم بندش رامنځته سي یا دا صحیح نه ځي او هغه په عامه اصطلاح باندې ډنډ سي په کومجي کې یا په خپله ګرده کې ډنډ سي، هغه هم یو وړکی کڅوړ لري پرې ګردې په منځ کې ده چې امتیاز پکې راټولیږي، او یا په مثانه کې چې زیاتره دلته دا کڅوړه ده په دی جی کې دا امتیاز ټولې په مکمل شکل باندې ونسي وتلی، نو دغلته دغه امتیاز موږ ورته غلیز وایو یا ټینګ یو ورته وایو، یا په انګلیسي کې ورته کانسنټریټ وایي. دا د سلزره راټولې سي غلیز سي، نو دغه منرالونه په دی جی کې یو بل سره یو ځای سي. دا منرالونه او مالګې لکه کریستال غوندې، یا موږ ورته بلاورونه غوندې ورته وایو، بلاور. دا بلاورونه شکل باندې د سره راټول سي او دلته دغه تیګې جوړیږي په دی جی کې. نو دا په مختلفو ځایو کې دا تیګې جوړیږي، دا یې عمومي شکل باندې ما دا تاسو ته وویلې. نو زه حاضرم که نور سوالونه یا نور معلومات چې دا ما ورکمه.
حتما مننه کور ودان پر تاسو سره ګرځم او په دې اړه باندې چې دغه منرالونه چې په مثانه کې راټولیږي یا بل اخره د دې سبب کیږي چې دلته تیګې جوړ شي، کوم خوراکونه دغه منرالونه راځي مثانه ته، وروسته په دې خبرې وکړو. سوریدونکو ته ورزو چې دوی راځي د ټلیفون په کرخه دي. سلام ستړي مو شي، نوم راته واخلې، د کوم ځای موري کني والده؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالحی محمد احمد کندار ولایت خورجان.
محمد صاحب لکندار نستړی مشی مهربانی پختنی د صدر له ډاکټر صاحب
خیر اوسه. تا ته سلامونه وایم ډاکټر صاحب ته وایم، دا ولیدونکو ته وایم ډېر ډېر سلامونه.
علیکم السلام.
ډاکټر صاحب دا پوښتنه لرم چې دا وګوره اوس خو مثلا دا د دې د مدني وبجل سناریا وی په کابل کې ما گزاره د ډېر خرسي یا مور چې شو یا خلک چې یو رقم خرخ پاتران په سړک شو بیان نه سلا وبنو څوک د چیلې د څوک د نال د څوک وګوره یو ځای ولاری یو هغه یو دمې د وبو د ما په خپل د گزاره کړې په ځای په خو دغه د ادم وبو چې دا د دغه څنګه په دغه څه پیښې زمردي او په خورا کې شي دغه څه پیښې او چې څنګه چې د تور پیښې څه وکړي سړی به چې مرزي او تداوی او یو پریز ودا څه پښتنې د ډاکټر تاسو او ما د خلک د خورجانې یو ځای ګوره یو ځای ډنډ دې بولي انا ور بولي دا وبد جن لا پک شو درې په داری او په دا سارا او دا غش پر چلو څه نه نشه دا وبد چې خلک دا وبو څه پیښې دي او دا دې تا دا یو مختوی څنګه کې خورجان دا پښتنو له راځتا.
مننه مننه کور ودان محمدي صاحب. حتمن په دې برخه به ډاکټر صاحب روستا خبري وکړي او ساسې پښتني به درته جواب کړي. کور ودان چې لکندار نه موړی کنيولې و بل اوریدونکو به مراوخ لوبه ډاکټر صاحب ته وشو. سلام ستړي مشې، نو مراته واخلې د کوم ځای موړی کنيولې؟
مننه خو کی ته او د قدر وړ مننه ډاکټر صاحب ته نیکی هلي او احترامات وړاندې کوم.
ژوندۍ اوسې ته خې صاحب کور ودان چاړي کې مونږ ولې مهرباني وکړې تاسو پښتنه اورو.
یو به تاسو نه هاد وکوم تاسو منځنۍ صفه دول شپږ مې د شپې له خوا خبرونه خبري دا د رقم استفاده ځنې کې د کټه تخنیکي هم خارانو ته تاسو نه هاد وکوي په څنګه کې لاندې صفه هم یو په حال کې نو باوریدم چې د خصاله سي نو را به سم ور ډاکټر صاحب ته به دا پښتنه وکوم دا وویل چې دا تیږي په ګرده یا په بډوګي کې هم پیدا کیږي، نو موږ داسې ښهونه فهمول چې آیا دا په دا پیپ کې پیدا کیږي، دا په دا بډوګي کې پیدا کیږي، هغه بیا راځي او مثانې ته که او په مثانه کې په خپل نوره تیږه پیدا کیږي. نو دا کله کله موږ داسې انسانان وینو چې هغه له مشکل سره مخامخ وي، خطر لا د ادار په وخت کې لینه هم ورته جاري وي، نو دا سوزش هم کوي، نو دا سوزش هم د تیږې علامه ده او کدالت یو بل داسې پرهار پیدا کیږي. او بل پوښتنه مې له ده څخه دا ده چې د دې دپاره اوس داسې عصري ټکنالوژي پر کار باندې لیدلې دي صدا دیل جراحی زخه هم دا متی او بازی یونانی دوازی هم خلق کی او کدا یو دا سکیزی سی یو مخی جراح مثلا مفتصادا زبانگی چیری که نو کمالاوی موکی دا سدمانه دا
مدن کور ودان توخی سب جونده او سی حتما ساسی دا غدری وارا پختونی بالا دکتر سب نا و پختو و دا دوی زواب بالا تصره بیرتا شریک رو هیله دا چه تاسی دا دوی غق بس همه توگه واباری کور ودان فقط یو یادوان کم توخی سب چه دا کما غختنه و لندیس چه تاسی مخی خبرونو که هم کرای و او دا ظلمو هم و ویلی مگ دا شریک کرده دی و حدس که او چه پده برخه که کم نوی پر ډاکټر صاحب بیرته تاسو ته راځم. په پیل کې محمدی صاحب د اوبو په اړه باندې پوښتنه وکړه. همدا پوښتنه ما مختل چې وکړم دا چې مثانه کې څه ډول دغه منرالونه چې تاسو یادونه وکړه راټولیږي، که دا د اوبو نه وي یا په ټوله کې د نورو خوړو نه وي. اول که دغه اوبو خوړو ته تم شو چې کوم ډول خواړه دغه منرالونه په مثانه کې جوړوي یا دغې د خوړو په وجه باندې مثانې ستونزې رامنځته کیږي، بیا په افغانستان کې د اوبو هغه مدني اوبه چې دي یا په ټوله کې کومې اوبه چې خلک هلته څکي هغې ته به هم تم شو.
سمه ده، مننه ډېر زیات له محترم ورور نه چې مانې نوم محمدي صاحب نه ډېر زیات مننه کوو له پوښتنې نه. زه غواړم چې داسې لنډه توګه د دې سببونه چې ولې دا تیږې جوړېږي په ګرده کې یا په مثانه کې، نو دا لکه ما مخکې چې ویلې چې منرالونه سره یو ځای کېږي او مالګې دلته یو ځای کېږي. علت ما دا وویل په ډېره ساده ژبه باندې، لکه اوبه چې په ویاله کې ځي او ډنډ چېرته یا پاتې سي ټول لاړې نه سي، نو په هغه صورت کې دلته دغه منرالونه چې دلته شته دا متیازې چې پاتې شوي دي دا لږ ذره ټینګې سي، یا موږ چې غلیزې ورته وایو کانسنټریټ سي. بیا دا منرالونه په دغه وخت کې یو په بل باندې ونښلي، یعنی زیات عامل دا ده چې اوبه ډېرې ونه چکل سي. موږ اوبه ډېرې ونه چکو نو په دغه صورت کې دغه منرالونه یو بل سره یو ځای کېږي. دا منرالونه په خپله وجود کې شته، نو په دې وخت کې یو بل سره یو ځای کېږي. یا کله کله دا منرالونه زیات سي، چې زه به په دې باندې بیا وروسته راسمه، یو منرال شته یو ځای کېږي ځکه چې موږ اوبه ډېرې نه چکو یا اوبه بندېږي. د دې مختلف عوامل دي، لکه د پروستات غدې غټېدل یا مثلا د خپله د مثانې د اعصابو خرابېدل یا کوم مشکل پیدا کېدل یا دغلته بندېدل کوم تومور یا کوم دانې پیدا کېدل په لاره کې یا د باندې نخوانه کوم فشار برا وارد سي، نو دغه لارې تنګه سي او دا پول نه سي د باندې تلی. دا یو وجه ده. دومه وجه یې دا رسې ما ویلي چې دا منرالونه یا دا خپله ځینې بعضې پروټیني مواد دي چې موږ ورته امینو اسید هم وایو، کله کله ویټامین سي، دا نور مواد دا یا خصوصا کلسیم چې ډېر مهم دي، دا زیات سي او دا باعث دي کېږي چې دا تیګې دا شیان دلته جوړ سي. یا میکروبونه منځته راغلي زموږ ادرار یا متیازې میکروبي سوي، په هغه صورت کې پارسوب منځته راغلی او دا لاره بنده سوي او دا منرالونه یو بل سره یو ځای سي. نو په خاصه توګه که زه راسمه د پوښتنې ته سي، دا اوبه اصلا اوبه خو چې موږ ډېرې وچکو، هر څومره چې په ویاله کې اوبه ډېرې ځي، هغه څه چې رسوبات سوي دي یا کینګ سوي دي څه شی، هغه به پکې هم رقیق سي، هم به یې دا اوبه ویسي له ځان سره. نو اوبه خو ډېرې ښي چې سړی وچکي، دا پاکېږي او د اوبو کمښت یو له دغه غټو اسبابو نه ده د تیږو پیدا کول. بل سبب یې د اوبو ته بیا هم تاسو ته راسم محمدي صاحب، بل دا چې موږ غذایي مواد خصوصا د لبنیات ډېر زیات لبنیات د غواو د شیدو نه چې جوړېږي یا د څارویو له شیدو نه دغه مستې شودې کوچ دغه هر شی چې دغه ټولو کلسیم ډېر زیات دي او تقریبا 50% د کلسیم تیږې دي. بیا نور رقمونه تیږې هم شته چې میکروبي تیږې موږ ورته وایو، هغه هم دي. او یو رقم یې بل دي موږ ورته یوریک اسید یا داسې د پروټین نه پیدا کېږي، د پروټین یا غوښې او دا نور پروټین مواد چې موږ خورو، د دې له هغه وړو ذرو نه هم تیږې پیدا کېږي. نو که خاص تا سوال ته راسمه چې وخت ضایع نه سي، زه فکر نه کوم خپله چې دغه اوبه چې که منرالي اوبه دي که هغه اوبه دي، داسې که خاص کر هغه اوبه چېرته معاینه سوي چې په هغه کې تعداد د منرالونو مقدار زیات وي، دې کې خاص څه نسم ویلی. او که نور په عمومي توګه زه تا ته ویلی سم چې نه د ما په نظر باندې البته دغه منرالي وب چې خرڅیږي په بازار کې یا نورې وب د دې تر اوسه پورې په روغتیایي ساحه کې کوم تحقیقات خاص نه دي ویلي چې دا د اوبو له وجې کېږي، مګر اوبه پکې ځکه یادې سوي دي چې اوبه کمې وڅښي یا اوبه کمې سي نو دلته دغه منرالونه سره ټینګیږي او بل سره نښلي، او که اوبه ډېرې وڅښي چې دا یې په تداوي کې هم راځي نو دا کومک کوي له دې سره چې دا تیږې وباسي له دې چې نه.
خو ډاکټر صاحب شرط به دا وي چې دا اوبه دې حتماً پاکې وي، ځکه افغانستان کې زیاتره سیمو کې داسې اوبه شته چې خلک د ویالې اوبه څښي هغه پاکې وي عموماً، لکه خوړونو ته ځي هغې نه اوبه څښي، ماشومان په ځانګړې توګه دوی که دغې ستونزې سره مخ شي یعنې اوبه تر اوبو ده بیا چې دوی باید حتماً پاکې اوبه وڅښي.
او بالکل بالکل، لکه ما ځکه محمد صاحب منرالي بوتلونو باندې سوال کړی و نو لکه ما چې په اسبابو کې ویلي چې یو سبب یې التهابات دي، خصوصا میکروبونه دي، بیا یو ډول تیږې دي چې په حدود 5% کې دي، دا تیږې بیخي په میکروبي تیږو په نومو باندې یادیږي. نو دا رقم تیږې چې دي د میکروبونو نه پیدا کیږي چې موږ په وجود کې یا جراثیم موږ په وجود کې، ما وویل چې کله جراثیم پیدا سي په دوه حالتو باندې، یو جراثیم خپله راځي نښلي له دې تیږو سره او دا جوړوي چې دا صحیح ده چې اوبه باید پاکې وڅښل سي، دا د ویالو اوبه او د نارونو اوبه دا د هغه جوړ کې چې دا سمې پاکې اوبه نه پیدا کیږي او پکې میکروبونه وي، دا سل په سلو کې دا باعث کیږي چې هم هغه میکروبي تیږې ورنه جوړې سي او هم دا نورې تیږې د کلسیم تیږې ورنه جوړې سي چې کله دا میکروب دلته په دې موږ دې سیستم کې منځته راغی، ما ویل چې دا پارسوب بیا جوړوي، پارسوب یې باعث دي کیږي چې هغه ادرار په سمه وجه نسي تخلیه کېدلی، نسي وتلی له وجود نه، په لاره کې ډنډونه جوړوي او ډنډونو کې بیا تیږې جوړېږي په غجي کې. نو دا بیخي سمه خبره ده چې اوبه باید پاکې هم وسي، او خاص کر د محمدي صاحب سوال و چې خاص کر منرالي اوبه چې په دغه کې منرال تعداد زیاتې کېدای سي، ولې داسې کوم خاص شی تر اوسه پورې ما نه دی اورېدلی.
ډاکټر صاحب که خوړو ته تم شو، تاسو مخکې لبنیاتو یادونه وکړه، خوړو کې کوم ډول داسې خواړه دي که ډېر وخوړل شي یا له حد نه اضافه شي هغه د دې سبب کېږي چې زموږ په مثانه باندې فشار راشي یا بالاخره په مثانه کې د تیږو د جوړېدو سبب وګرځي؟
زیاتره ما چې وویلې کلسیم زیات تیږې جوړوي، یا په 50% به تیږې له کلسیم نه، بیا که وخت و زه به ووایم څلور رقمه تیږې موږ لرو، دغه زیاتره یې د کلسیم دي. دا کلسیم له نورو منرالونو سره لکه کلسیم اوکزلاټو سره یوځای سي، فوسفات سره یوځای سي له فاسفیټ سره، نو دا تیږې د کلسیم موږ تاسې پیږو زیاتره په لبنیاتو کې پیدا کیږي، ځکه ما زیات لبنیات ویلې. په نورو ټولو خوراکونو کې کلسیم ډېر دي سته، نو په زیاتره دغه لبنیاتو باندې ډېر زیات تاکید کیږي، او دا چې د کلسیم په خاطر باندې، او بغیر له کلسیم نه چې ما نور منرالونه لکه اوکزلاټو ده فوسفیټ دا شیان ویلي، دا زیاتره په ترکاریو میوجاتو کې هم پیدا کیږي. نو موږ داسې نه وایو چې څوک د ترکاریو میوجات نه خوري، ځکه چې موږ دغه منرالونو ته په وجود کې ضرورت لرو چې دا منرالونه واخلو، ولې دومره وایو چې هغه په ډېر زیاته اندازه یو سړی ټوله ورځ سابه خوري، درې وخته یا دوه وخته، 5 کاله، 6 کاله، 10 کاله، نو خامخا اوکزلاټو دا شیان زیاتیږي، او یا کلسیم که ورسره زیات سي بیا دا هم کلسیم اوکزلیټو دا رقم تیږې جوړوي. او نور دسې خاص زیات په خوړو کې په پروټین کې که په زیات اندازه باندې وخوړل سي، ځکه موږ په نامه د یوریک اسید تیږې هم لرو، خو ښه طریقه یې دا ده چې ویل سي چې هر شی په مناسب طریقه باندې په برابره اندازه باندې وخوړل سي هغه درست ده، او که مقدار یې ډېر زیات کیږي لکه د سبزیجاتو ډېر زیات او یا د پروټین لبنیاتو کې د کلسیم شتوالی، نو دا داخنه ده.
منه ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته راګرځو، ته خیسه پښتنې لا پاتې دي، خو مخکې به ورشو د اوریدونکو برا وخلو، د دې پښتنې به ځان سره یاداش کو. سلام ستړي مشه، نو مو راته واخلې د کوم ځای ماړي کني ولیده.
السلام علیکم سرن تا ته او ډاکټر صاحب ته او پروفیسر صاحب ته بدو الله سلامونه وایم. سفیرات پسرلی مده بغلان.
پسرلی صاحب له بغلان نه ستړي مشه، مهرباني که پښتنې لري له ډاکټر صاحب نه.
محترم ډاکټر صاحب، نو کوم یو پښتنه لرم چې دغه دلته زمنګ د مشرانو لکه د زړې عمر خزي دا چې وایي چې د ګردو مرچ څوک لري، د دې کورنۍ ټوټکی ورته کوي، یا رسلانه بوټی وایي شوازیسکا لکه یه لطف بغلان که رقم بوده ایدی سکنه متاخلی کوالا ورده ویدی دی خویر شوی شویست که بیده گردی پاکی نو دکتر سیم نما دا پختنه ده چه دقا کورانی دواگانی چی سوگی لکه دا بوتی موتی چی خوری و سکی دا بسنگی تاوان که که نخ فیزه لری
مده نه که روادان پسر لای سیب که بلا پختنه نلری لطف سره بخده پامانی و که دکتر سیب که بود
زنده
باشیم. من نه کرد ولن پا مخدی خ. دکتر صاحب دو خیس هی پختنی تبراشو. دوی پختنه کلی و چی دغ دماسانی تیگی چه مکلا یاد او. دوی چی پافانسان که خود گردو تیگیم دیری آمیدی. او لکسنگش تاسی یاد او نوکر دماسانه ی ولار داشید دغ فضل ما وطلا بدن نوزی ورسره. دا تیگی دوی پختنه داو چه لگردو دماسانی ترازی کنه پا دماسانه که خپل جوریگی. یو برخیده و بلا برخیده و چی کلی چی سوزش و یاوین پیدا کی گی پیدرار کی ده دی مخنیوه سنگ کی دلش
او ده تو خیسی پختنی تشکر تامو اولی او ما تا هم پیاد بی اغه دیگه پا زواب کی وایم چی تیگه زیاتر پا گرده او روست بیا پا دوم شکل بندی په مسانه کې جوړیږي یعنی په مسانه کې هم جوړیدلای شي چې لاول نام دلته جوړی شي او په مسانه کې لګوردین هم راولیدلای شي چې دلته په مسانه کې پاتې شي بیا او په خپل مسانه کې هم جوړیدای شي لکه ما چې ویلی همدارنګه تیږي په ګرده کې جوړیږي او په ګرده کې هم جوړیدلای شي او زیاتره تیږي په ګرده کې جوړیږي
دکتر صاحب مخکله مخه تلل شي ولنه پختنه دالته ماته پیدا شو کې څوک د ګردو تکلیف نه لري د دې امکان شته چې د مسانې په تکلیف اخته شي
د تکلیف نه مقصد کتیګي وو د مسانې کې هم تیګي جوړیږي ما ویل ځین خلک ډیر همیشه میکروب د ادرار لري د میتیازو میکروبونه زیات لري هغه پارسو پیدا کیږي وو کوم په مسانه کې تیګي جوړیږي یا مثلا پروستات تکلیفونه لري خصوصا په سپینګیرو نارینه او کې دا غټ سی او دا جریان کله چې د میتیازو تخلیقي او سپاتیکي یالته نو په پاتې کې سونو کې بیا تیګي جوړیږي په کې ځینې خلک مسانه اعصاب ضعیفه دي مسانه د ملا کوم تکلیف ولري یا کوم درد ولري نو هغه هم صحیح نسي هغه د مسانه عضلات صحیح نسي خالي کولای نو هلته جوړېدلی سي میکروبونو له طریقه هم جوړېدلی سي او مخ بدون له دې نه یعنې په یوازې شکل په مسانه کې هم جوړېدلی سي او په ګرده کې هم په یوازې شکل جوړېدلی سي خو په ګرده کې بیا دا چانس ده چې مسانه تراول وي ځکه د ګردې او د مسانه په منځ لکه دی یو پنسل یا خودکار په اندازه باندې داسې یو پایپ راکته سوی ده تر مسانې پورې دواړو خواوو ته د مونږ په دغه د نس په دغه دواړو خواوو کې نو په هغه کې تیږې جوړېدای سي ولې ډېرې ډېرې کمې دي خو زیاتره تیږې په هغه کې تیریږي زیاتره یا بندیږي هلته نو زیاتره په ګرده کې جوړېږي په اول قدم کې او دوم قدم کې په مسانه کې جوړېږي دوم راغللو د سوزش ده کله چې موږ میکروب ولرو په ادرارو کې موږ یو څه آراز او علائم یا څه نښې نښانې موږ کې لیدل کیږي چې دغه زیاتره یې د تیږو سره تقریبا یو شی ده د سوزش نه یادوري وکړه سوزش په دواړو کې لیدل کیږي هم په میکروب کې لیدل کیږي هم په تیږو کې لیدل کیږي بغیر له سوزش نه ډېر زیات زی تشناب ته دا په دام په دواړو کې لیدل کیږي مګر کله کله په جریان کې تغییر راځي کله چې دا د تناسلي آلې نه یا د فوهې یا ستوري نه چې دا ادرار یا میتیازې وزي دغه وخت کې کله کله بندش سي کله بندش سي کله دغه جریان له کم سي یا تیز سي یا کراسي دغه بیا په میکروب کې کم لیدل کیږي ولې دلته په تیګه کې زیات لیدل کیږي دا غټ علائمي دي چې ادرار کله بند سي کله دغه جریان د ادرارو کې تغییرات راځي سوزش لري میتیازو ته ډېر زیات ځي او غټ شی درد ده څه درد لري نور علائم او نښې نښانې هم سته مثلا تب لري ورسره تبه کوي کله که میکروب ورسره زیاتره حالاتو کې ورسره میکروب هم یوځای کیږي ځکه دا تیګه دغه د مسانې دننه خوانه دغه دیوال دا نازک دیوال مخه چې ده درجه تیګه یې داسې کرا کرا لږ ښکاري غوندې کي تخریشي کي نو په دغه ځای کې بیا زمينه میکروب ته چانس برابر سي چې هغه زرامله وکړي، ځکه میکروبونه په عادي حالت کې زموږ په ځان کې شته، د میتیازو په سیستم کې زموږ په وجود کې هم په نورمال حالت کې میکروبونه شته، نو دغه موقع نه استفاده کوي او دلته مداخله کوي. د درېیم برخه د سوال دا وه چې ویلې چې آیا
روس ته راشو، ځکه چې په هغې به روس ته خبرې وکړو صداوي یې څنګه ده. اورېدونکو راته په تمه دی د دوی پوښتنه به م راواخلو. سلام، ستړي مه شئ، نوم راته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
مننه کوم، هم سلامونه او نیکې ومنه، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. محمد جان مزنی سپین بولدک ولسوالۍ صد سره په تماس کې.
مننه چې له سپین بولدک نه مو اړیکه نیولې، مهرباني، پوښتنه مو واورو.
دغه ډاکټر صاحب څخه مې یوه پوښتنه دغه وله، دا کوم وخت انسان بوج زیات ټینګ ونیسي هغه بیا هغه ځای درد کوي، نو د داسې زیانونه لري او څه مشکلات پاینده وخت انسان ته د دې څخه پیدا کیږي؟ او دلته زموږ د ستون بله کوبه چې دي اکثریت وخت دا کوم وخت چې موږ راوی شو تیروی ونیسي، یعنی پر سر باندې یو رقم تیروی ونیسي، هغه بیا چې موږ په یو کاغذ باندې یا په یو شی باندې راټول کړو یو رقم پتری، هیا دا د پښتورګو دپاره او د بول دپاره څومره زیان لري؟ موږ د دې لپاره کوم شی وکاروو چې دغه مخنیوی موږ وکړو؟ دغه موږ اوبه چې دي یو رقم وړزکي لري، کوم وخت موږ یا چای کو یا کوم وخت ویشو، کوم وخت په ګلاس کې واچو بیا پر هغه ګلاس یو د کپ وخت پر کیسه، هغه کوم وخت موږ دې بیا چې په کاغذ راوخو د دې یو رقم کې راو پر دا کاغذ باندې فیز دی یو رقم.
مننه، موږ پوښتنه واخیسته. مننه، خور ودان.
لومړی پوښتنه
دا وکړي چې ډیر په مسله باندې تشناب ته ضرورت ولري چې باید لاړ شي، خدا هغه وضعیت حالت وساتي، همداسې دا ورته څومره ضرر کوي، مثلا ته څومره ضرر رسي؟ نو بړی پوښتنه ده. مننه، کور ودان چې تاسو اړ کېنی ولې و دغه بل اړیدونکو هم راخلو، د دوی پوښتنه هم اخلو. نو مور ته واخلې د کوم ځای مړی کېنی ولې؟
جناب سیال خور، سلامونه، احترام تاسو ته، جناب ډاکټر صاحب ته، فضل هادي ورداګم د ورداګونه.
ورداګ صاحب، له ورداګونه ستړی مشي، مهرباني، پوښتنه دی اورو.
خور مومدان، زمونږ یو ملګری دی سین بی دی 15 کالو شاوخواوي، دا په ایران کې کار کړلو، بیا دغه د کار په اوږدو کې دته داسې یو مشکل پیدا شوی چې رسانه کله وخت درد وي پکې او کله وخت ډېر تازرده وي، په دغه خصوصا چې دغه ژمي موسم راشي.
ژمي موسم په مسله کې درد
او ژمی موسم کې او کله وخت دغه تشناب ته تاګم بیخي ډیر شي، او کله وخت بیخي بیا نوي، او کله وخت بیخي زر زر وي. نو ژوند هم داسې لرو پرته سیمو کې، د جناب ډاکټر نظر په غوړم، او په دغه زیاتره سیمو کې دغه زیاتره خلک په خپل سر دوا وکړ، کوم امراض چې ورته مخ پیرو شي، یو څوک ورته وي چې دغه کار وکړه، په خپل سر دوا وډیر کی، او ژوند د سرلرو پرتو سیمو کې د دې لاس رسایم ډاکټر تام نه کی په دوی ورنه غوړم چې په خپل سر دوا وې خلکو.
مننه، کور ودان، وردګ صاحب چې له وردګو دی اړیکې نیولې، واتمن ډاکټر صاحب به د برخې کې تاسو سره کومې لارښوونې چې دي هغه به در سره شریکې کړي. ډاکټر صاحب، تاسو مهرباني وکړئ مخکې لینو شو د توخي صاحب دغه د ټیکنالوژي برخې ته څنګه تداوی کولای شو دي ته تم شو ور به شو د پسرلی صاحب پښتنې ته دوی پښتنه کړي و چې دغه د ګردې د مرز لپاره په ټوله کې د مسانې لپاره دوی ځینې غسونتي طب یا په کورونو کې چې ځینې شیان آماده کوي، لکه مونږ هم کتلې دي نه په یو وای چې د جوار بمبل ورته خدا یا د سرکې ډکی ورته جوشي ورکي و چې دا مسانه پاکي، دغه لارښوونې عملی کول او دغه طبي شیان کارول څومره ګټور دي؟ که ګټنه کوي توان کوي کنه؟
په دې اکله زه باید ووایم چې زه خپله په دغه برخه کې معلومات نه لرم، زه تنها په دغه طبي برخه کې معلومات لرم، ولی تر هغه ځایه د یو افغان په صفت چې ما لیدلې د سید د موږ په وطنونو کلیو بانډو کې دا دواګانې شته، زم څه ماشوم به ماته به دا دواګانې نیا او دا نورو به مې راکولې، نو زه ورسره مخالف نه یم، ځکه مثلا منګه تداوی دی امدی تیګو لپاره یو ماده ده په نامه د سیتریت، دا په دغه د نارنج لذات میوه کې لکه مالټا او کینو سنتره په دغه کې پیدا کیږي، کیدای سیدا په کوم بوټی کې هم وسیدا اټمنه د سپنارنج کې بتنایي را سټریټ نو دغه کیدای سی په کوم بوټی کې وسی او د تجربو په زمان چې تجربې سوي دي زمان په تیرې دو سره نو کیدای سی چې دا سټریټ په دغه کې یا کوم بل ماده ای سیدغه د تیګو لپاره تیګو د مخنیوي لپاره په کاري کې ځکه سټریټ په لکه سم سره اچي کیږي که سم نه پری دي سیال تر صبح کې او تیګي جوړي کی نو کیدای سی دا سی کوم شی اما معذرت غواړم چې زه د بوټو ډاکټر نه ما باخه کې ډېر معلومات نه لرم نو هغه کې څنګه سم ویلای بیا وزتا ته نور د وګانو به یو وایم نو هغه تر اوسه پورې خاص کر زه نه وایم چې فایده لري زه نه وایم چې تاوان لري کېدای سي هم فایده ولري او کېدای سي هم تاوان ولري
مننه ډاکټر صاحب که د سپین بولدک نشوي ورور اړیکه نیولې وه د دوی پوښتنه دا وه کې یو څوک هغه خپل تشناب تر ډېر وخته پورې وساتي
فکر کوم احمد جان مدني هر صاحب مې غلط کړی نه ده وویل سي د او د ویل چې که څوک متیازي ونه کې ځکه موږ داسې رسوم د موږ ستا کله کله زم په مغ افغاني جامعه کې لوستو یم باوجود چې اوس دلته تقریبا 15 کلونه تر شل کلو کېږي چې زه دلته په غربي هیوادو کې اوسېږم ولې هلته موږ داسې دغه د اودس مسله به هم وه چې یا به جای نه و مثلا ښار بازار ته به څوک لاړه تشناب به نه و په هیواد کې اوس هم نشته نو هغه امتیاز به نیولې نو زه فکر کوم چې نیولې شاید د ما په نظر باندې د یو ډاکټر په صفت نقص وکړي ځکه یو له عواملو نه یې ما وویلې چې د ادرارو ډېر تراکم یا ډنډ کېدل د همدې امتیازو په بیالو کې چې د موږ له ځان نه وځي په همدې بیالو کې که چېرته ډنډ راسي یا ډېر زیات وخت پاتې سي لکه لکه د اوبو یو ډنډ غوندې نو بیا هم دلته دغه منرالونه لسله دراندي دا ترسب کوي یا لاندې کینی او دا چانس لږ زیاتوي یعنی که دای موږ په خپل وخت باندې اتشه چې خدای پاک موږ تاسو ته راکړي دي په نورمال شکل باندې په هغه وخت کې چې د موږ مثانه ډکېږي موږ خپله مثانه موږ پوکوي د موږ دماغ پوکوي چې موږ باید لاړ سو او خپل ادرار تخلیه کړو نو بالکل زه دې سره موافق یم چې دغه هم د تیګو په پیدا کولو کې یا د تیګو غټولو کې هم کله تیګه پیدا شوي نور منرالونه پرې نښلي او غټوي یې چې بیا جنجال ورته جوړوي نو دې مرسته ورسره کوي او بل ډېر ښه شی ویلي په نامه د پتري یا منګ موږ ورته وایو بعضې خلک پتري ورته وایي دا هم صحیح ده کله چې موږ اوبه اچو هغه کو په اوبو کې هم منرالونه شته نو کله کله دغه منرالونه یا ځینې نور جراثیمي مواد دا په اوبو کې کله کله په دا د چایجوشو کې سویشو یا هغه کو یا په دیګیو کې دغه منګ لیدل کېږي یا د اوبو سر ته دا قف ویویلې راځي یا زګ د اوبو په سر کې دوی دا هم کولی سي ولې که موږ خپل تدابیر نورمال شکل باندې ولرو خپلې نورمالې اوبه چکو امتیاز هم ډنډ نه وي ځکه دا شیان خو په هر جي کې شته ما وویل چې دا زموږ په وجود کې شته کله چې موږ دا په صحیح توګه باندې ونه ګټه وانخلو یا صحیح توګه استعمال نه کړو یعنې په وخت و زمان امتیاز یې ونه کړو امتیاز هم بندې نه وي اوبه ورسره وچکو په پوره اندازه باندې هغه اندازه چې ضرورت دی چې دا منرالونه وباسي یا پاکي دا لاره به ومینځي نو که هغه کارونه وکړو بیا صحیح ده نقص نه کوي بیا هغه نه صحیح ده دغه اوبه چې منګ ولري نقص کوای سي په هغه صورت کې چې دغه عوامل چې ما وویلې که دا ورته مساعد سي بیا کولای سي چې دغه منګونه جوړ سي او دا تیږې هم دغه منګونه دي اصلا همدغه شکل ده بلکل
مننه ډاکټر صاحب که د دغې ناروغۍ په علتونو په علایمو باندې تم شو تاسې مخکې یو څو علایمو ته اشاره وکړله که په ټوله کې یو څوک په دغې ناروغۍ باندې اخته وي مثلا ستونزې ولري یا په کې څیږي وي هغه څنګه پوه شي چې دغې ډول ستونزې سره مخ دی هغه عمده نښې نښانې یې څه دي؟
ډېره مهرباني عمده نښې نښانې زیاتره ما ویلې چې زیاتره تیږې په ګردو کې زیاتره او وروسته له هغه نه بیا په مثانه کې او له هغه نه له مثانې نه لږ زیاتره یې په همدغه پایپ یا همدغه لاره چې راکته شوې ده له ګردې نه تر مثانې پورې په دې ځي کې هم یي غټترین علامه یې چې موږ تاسې پرې پوه شو هغه درد ده اول درد شروع کیږي دغه بعضې واړه پایپونه تر فشار لاندې راولي د تیږې خصوصا په پایپ کې چې له ګردې نه تر مثانې پورې راځي، او بیا موږ یو پایپ مثانه کې له مثانې نه د باندې چې راوځي دا پایپ هم لرو. په دې دوه پایپو کې که کله بند سي ډېر یو شدید درد ورکوي چې الله چې ما هم په سترګو لیدلي دي چې مریضان بخي غړي ځکه باندې چې موږ ته راغلي او چغې وایي چې په دې صورت کې یو ډېر قوي د درد دوا ورته پکاري چې دا ورته ورکړو. او په دغه وخت کې چې دا د درد کوي قوي، په دې وخت کې دی زربده هم لري او کانګ هم ورځي او کانګ هم کوي په دې وخت کې دا ورته ورځي. بغیر له دې نه درد په دا تسو کې موږ تسي ورته وایو، دا د نس دواړه اړخونو کې دا تسي دي یا لږ د ملا خواته شاته د ملا په منځ کې نه، ملا ته لږ څنګه په دغه ځي کې درد پیدا کیږي، مگر دا دردونه داسې نه سي دوامدار وي، مثلا درې څلور ورځې پاتې سي. موږ په انګلیسي اصطلاح کې ورته کالیکي دردونه وایو، یعنی زیو راځي زیو راځي، یو څو دقیقې یو درد راسي بیا بېرته ورک سي، څو دقیقې درد راسي بېرته، یو څو ثانیې راسي بېرته ورک سي. دغسې دردونه دي په ګردو کې په تسو کې پیدا کیږي، او دا کله کله بیا دغه درد لاندې کوزیږي، دغه د موږ تاسې د خېټې یا د نرس لاندې خواته راځي دا درد له پاس خوانه، مګر تیږه پاسي ځکه د اعصاب ټول دغه لاندې خواته راکته کیږي، هغه احساس د درد راکته دوی ته داسې ورځي چې لاندې م درد ده او دا درد ده. او بل که په مثانه کې تیږه یا مثانې کې، نو په مثانې کې درد کوي زیاتره وخت. په مثانې کې په عادي حالت کې چې هغه د اوبو په منځ کې یو شګک دی خواه خواه ګرځي راتاویږي، دومره درد نه کوي. بیا کله دغه سوري ته چې موږ ادرار کوو د باندې راوځي، دغه چې کله کله بند سي، ځکه ما وویلې چې بیا په جریان دی کله سي ادرار کوو، د موږ په جریان د ادرارو کې تغییر راسي. په حالت حالت کې نورمال حالت کې موږ هر یو پیږو چې د موږ متیازې څه رقم په عامه اصطلاح دارې کوي، دغه دارو کې موږ ته تغییر راسي، یا دا دارې ضعیفه سي داسې ډېر قوي نه سي، یا دا دارې بند سي کله کله بیا بېرته خوستې سي. کله کله داسې تیږې دي چې هغه وړې دي، دغه قطرې دغه اندازه دغه پایپ په اندازه برابره غوندې، بیا به یې په تداوي کې زه ووایم دغه تیږې بیا خپله تیریږي، نو له یو درد سره تیر سي بیا دا درد آرام سي بېرته او ورک سي، بیا یو څه مودې لپاره بیا راپیدا سي، ځکه بله تیږه یا جوړه سوي یا دا سړی مساعی دي تیږو جوړولو ته. نو دا د دردونه دي، دغه د ادرارو دغه استریم سي ورته وایي، یا دا داره کې تغیرات راځي، ادرار کله کله بندیږي، درد می ویلې چې په دې ځای کې پیدا کیږي، کته راځي، دغه سوزش هم چې موږ مخکې په خبرې وکړلې سوزش پکې راځي، ادرارو ته ډېر زر زر ځي، بل پکې میکروب مداخله کوي، میکروب چې کله مداخله وکړله نورم دا ادرار سوزي. دی له نورمال حالت نه لکه پخوا چې په یوه شپه ورځ کې دی څلور کرته ته، اوس اته کرته ځي، لس کرته، زیاتر له دې نه ځي. او هلته چې لاړه لږ متیازې کوي، متیازې چې کله کوي د متیازو د وتلو هغه آخري ځای سوزیږي ورته، پغجی کې سوزش ورته کوي، او میکروب کله کله نیسي سوروالی دغه جی کې لیدل کیږي، کله کله دغه متیازې د موږ بوی کې ډېر بویناک سي، ځکه د میکروبو د هغه له وجې نه جراثیمو له وجې نه دا بوی کوي، او کله کله د ادرارو رنګ هم داسې تغییر سي، ټینګ غوندې زیړ غوندې سي رنګي. نو دا غټي غټي علامي دي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راګرځم او ورته څه پوښتنه ملا پاتې ده خو د غبل اوریدونکو مرا واخلو روا بخلو چې پته ما پات شو. نو مرا ته واخلې کوم ځای موړي کني والی.
السلام علیکم، عبدالقادر جیلانی یم د هلمند څنګه نو صلی الله علیه وسلم فاطمه کیسه سلام تا ته مې شرمال علی صاحب ته سلام او ډاکټر صاحب ته وایم د دې چړو روز ته
مدن کور ودان مهرباني پښتنه وورو
موزه د پښتور بده
موږ د مسانې په اړه باندې خبرې کوو، تاسو په دې ارتباط کوم پښتنه لري نظر لري مهرباني وکړئ.
نو دا که تاسو مدا پښتنه نش د مسانې څنګه باندې چې څنګه معنا دا مشکل او تقیا کیږي چې د مستاب نور سره ډیر دې څنګه به ماسیو مشوره ترای.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب، په دې موضوع باندې مخکې په جزئیاتو سره خبرې وکړي، خو بیا هم ساسي لپاره به یو برخه تکرار کړی. کور ودان چړې کې مونږ ویلې و ډاکټر صاحب کده وردک صاحب پښتني تراشو، هغه ول چې یو ملګری دی 15 کال عمر لري، په ایران کې کار کولو، او دغه نخې علامه چې تاسو د مسانی مخکې یادونه وکړه دغه ټولې پکې وي. دلته مشکل دینش تداوی ته تم شو، په دې خبرې وکړو چې مسانې ستونزې عموما زیاتره ښځو کې وي، نارینه وو کې وي، ماشومانو کې، چا کې ډېر پیدا کیږي؟
مخکې دې چې زه راستم تاسې ځواب ته یو شی مانا چې ډېر مهم و ایر و په هغه وخت کې چې هغه وینه ده په میتیازو کې چې راځي دغه اسبابو کې چې تاسو پوښتنه کړې وه نو دغه وینه په ادرار کې چې راځي دغه تیږه اما لکه مخکې ما چې ویلې همدغه دیوالونه دي همدغه پایپونو ښکاری کوي او دلته ډېر واړه واړه رګونه دي په دغه ځای کې چې هغه نه وینه راتویږي او دا وینه راځي د باندې په اولو مرحلو کې دا وینه نه لیدل کېږي په سترګو کې تر څو چې هغه زخم ډېر غټ نه سي بیا ځکه هغه ته مونږ مایکروسکوپیک وایو یعنې په یو ذربین باندې بیا هغه په میتیازو کې ډاکتران ویني او معنی یې کوي او بیا که لږ زیات سي بیا په سترګو باندې لیدل کېږي راغلو د ښځې او د نر تر هغو پورې چې زه معلومات لرم په د تیګو د مثانو د زیو کې داسې ما کوم خاص شی نه ده پیدا کړی دومره خاص توپیر نشته چې په ښځو کې زیات لیدل کېږي او که په نارینهو کې منتها دغه مونږ یو اصطلاح په نامه د لایف سټایل لرو دا سړی سره هم ژوند کوي یو سړی هر سهار جېږي تر بېګا پورې د کوم فعالیتونه کوي څه کاروبار کوي څه کوي څه نه کوي څنګه خوري څنګه اوسیږي څنګه جېږي نو دغه په بعضې منطقو بعضې ځایو کې لږ ذره فرق کوي نو په هغو حالتو کې د نارینهو د ښځو په منځ کې هغه خپل تاثیرات پرېښودلی سي بلې خاص کر ما کوم هغه نه لیدلی که کوم بل څو ډاکټر صاحب کوم معلومات زیاتره له دینه لري ډېر له دینه کولی شي ځواب درې کړي مګر زه تاسو ته به ځواب درکړم چې دومره زیات توپیر ماته نشته او یوازنی توپیر د هغه د مثانې نه د باندې خواته دغه پایپ مسله ده چې هغه په نارینهو کې د هغو د تناسلي علې د اوږدوالي په خاطر باندې هغه پایپ لږ زره اوږد ده او د زنانو کې هغه وړکی ده نو کله کله په پایپ کې هم میکروبونه پیدا کېږي چې باعث د تیږو کېږي هغه پایپ باعث د تنګوالي یا د پارسوبي کېږي په مختلفو عواملو باندې نو هغه تیږې په صورت کې نظر په پایپ باندې په نارینهو کې کېدای سي لږ اندازه باندې زیاتي ځکه چې هغه پایپ په زنانو کې ډېر لنډ وړکی ده
او که قبضیت چې مونږ ورته وایو دې ته تم شو کله چې څوک دغه د مثانې مشکل ولري یا د ګردو مشکل ولري دغه ستونزې سره ډېر مخ وي تشناب ته ځي خو یا خوراک کوي خو بیرته له بدن نه څه نه خارجېږي دا د دې مثانې پورې تړلې موضوع ده که نه د کوم بل تکلیف ده
نو په یو صورت کې که چېرته سبب د تیږې یعنی کوم بندش په جریان د ادرارو کې موجود اوسي او مثانه ډکوي د مثانې تر شا پورې د مونږ تاسې دغه آخري کلمه چې مونږ غټه کلمه ورته وایو دغه آخر سر یې د مثانې په شا کې پروت ده او دا یو په بل باندې فشار واردولی سي نو که مثانه په دغه وخت کې ډکوي یا د تیږې د بندش له اثر نه ډکه سوي دا هم فشار راولي او باعث د قبضیت کېدلی سي او دوم غټه مسله درد که چېرته موجود وي د درد په خاطر باندې هم دوی نسي کولی ځکه دغه آخري خولې د چې کله مونږ تاسې په هغه بندوو او خلاصوو د متیازو د غټو متیازو د وړو متیازو د دواړو ته یو عصب راځي چې پوډنډل ورته وایي دا دواړه یو عصب نیسي په غجي کې نو کله که مونږ متیازو ته ځو او ډارېږو له درد نه نو که غټو متیازو ته ځو هم مونږ هلته به ډارېږو دغه باعث دی قبضیت کېدای سي او بغیر دې نه کوم بل خاص اثر نه لري نه
ډاکټر صاحب راځي چې تداوی ته تم شو اول به د وردک صاحب پوښتنه کړه ته ځواب کړي دغه شخص چې تشناب ته ډیر زی ستونزه لري درد هم لري څنګه تداوی کېدلی شي
او دا ډېر خبرې وکړه دا خو د غرور چې د ویلې دا مثانې کې د بعضې اراض چې ما دلته واخیستل یو یې وویلې چې درد لري په مثانه کې د مثانې درد دا د خېټې لاندې خوا کې په دې ځای کې مثانه ده په منځ کې په دواړو اړخونو کې نه په منځ کې لاندې برخه کې دلته مثانه ده د دې چې درد دي دا درد په تیږه کې هم وي دا درد په د میتیازو په میکروبونو کې هم وي او بلې وویلې چې زر زر میتیازو ته ځي دغه دوه علامې چې ده وویلې دا دواړه هم تیږو سره وي چې ما مخکې په علایمو کې وویلې او هم له میکروب سره وي دواړو سره نو دته زه مشوره دا ورکوم چې دا خپل هغه ته مشوره ورکړي خپل دوست ته چې دای که کوم ډاکټر ته لاړ شي یا کوم لابراتوار ته د ډاکټر له طریق نه دای خپل ادرار معاینه کړي چې وګوري چې په هغه کې میکروب شته او که نه او وینه پکې شته او که نه، ځکه بعضې میکروبي حالاتو کې هم وینه وي، نو که بیا وینه هم پکې وه نو بیا په دوم که میکروب و چېرته هغه را تداوي دې وکړي، انټي بیوټیک دې واخلي، ضد د میکروب دوا دې واخلي، او که چېرته بیا وینه پکې لیدل کېدله او د دوات سره دې ضد میکروب دوا سره جوړ نه شو، بیا دې ما مشوره ورته داده چې بیا دې یو الټراساؤنډ وکړي د مثانې چې په هغه کې وګوري چې تیږه دلته پسته که نه. په الټراساؤنډ کې الټراساؤنډ هغه یو قسم معنا ده چې یو ماشین ورته بدو دی او جیل ورباندې وهو او لاندې په خېټه باندې یې ګرځوي او په یو تلویزیون کې ګوري چې موږ ورته معاینې تلویزیوني هم یو وخت کې په خپل هېواد کې ورته ویلي، نو الټراساؤنډ وکړي په ده کې تیږه معلومیږي د وردګ صاحب ځواب.
او په خپل سر یې دوا اخیستل دی ویل چې موږ لرې پرتو سیمو کې یو، حتما د دوی په سیمه کې به داسې شوي وي چې که څوک ناروغ شوی وي یا دغسې ورته مریضیانه ولري دوی سره مخ حتما په خپل سر تللي دواخانې دوا اخیستي، که څوک مثانه کې تیږه یي او دغسې په خپل سر دوا واخلي څومره نور په منفي اثر کولی شي؟
دوا خو په ټوله کې ټول دواګانې زیانونه لري، نو که یو دوا سره اخلي هغه زیانونه یې شته، که چېرته مونږ یې دا زیانونه هغه وخت قبل وو مونږ ډاکتران څه فایده یې په نظر کې ونیسو چې فایده یې له زیانونو نه ډېره ده، نو په ټوله کې ټوله دوا زیان لري، هره دوا چې ولو که یو عادي پاراسیټامول وي. نو مونږ دغه لپاره نه مشوره نه ورکوو هر چاته چې په خپل سر هغه واخلي، ځکه که چېرته دا میکروبي ادرارو کې میکروبي یا تیږې د میکروب له وجې نه جوړ شوي، دلته ډېر زیات میکروبونه دي چې مختلفې دي چې هر یوې باید پیدا شي چې کوم یوې ده، او هر یوې ځان ته بیا د میکروب ضد دوا لري، او بیا خصوصا د متیازو دواګانې خاص د ضد میکروبي دواګانې د متیازو لپاره خاص دواګانې دي، که چېرته هغه اصلي فارماسیست په دواخانه کې چې دی ورځي اوسي هغه نه پوښتنه وکړي واري کې بیا هم مشوره ورکو او یا کوم ډاکټر ته لاړ شي، او دوا په خپل سر خوړلو باندې شخصا زه او بګر کوم زما ملګري ډاکټران مونږ ټول مخالف یو چې یو سړی په خپل سر باندې دوا واخلي.
ډاکټر صاحب بیرته که د توخي صاحب پوښتنې ته راشو، اوس مهال په ټوله کې یو څوک د مثانې ستونزې ولري څو داسې طریقې دي چې هغوی تداوي کولی شي؟ هغوی دې ته اشاره وکړه چې اوس ټکنالوژي پرمختګ کړی، داسې کومه نوې لار شته ده چې که مثانه کې د چا تیږه وي هغه وباسي او دا موضوع ورسره حل شي؟
او د تداوی په برخه کې دلته څو رقمه تداوی ورته لرو، دا تداویانې دوی زیاتره دلته په دې برخه کې هغه ځایو کې چې علم ډېر په مخ باندې تللی په دې په همدې برخه کې دوی نظر په دغه اندازه د تیږې باندې تداوی کوي، په اندازه د تیږې او تعداد د تیږې، خصوصا اندازه د تیږې ډېر په نظر کې نیسي. موږ تاسو یو اندازه لرو، خدای وکړي چې زموږ هېوادوال پوه سي، موږ ورته ملي متر وایو، ملي متر او یا کله کله سانتي متر ورته وایو، چې بیا سل سانتي متر یو متر کېږي، بیا یو سانتي متر بیا لس ملي متر نه جوړېږي. نو دا په ملي متر اندازه کوي، ځکه دا تیږې وړې لکه د می په اندازه باندې یا د یو نخود په اندازه یا د دال نخود په اندازه چې موږ تاسو ورسره بلد یو، یا د لوبیا په اندازه باندې، یا کله کله غټ سوي د یو چارمغز په اندازه باندې. نو که چېرته له پنځه ملي متر نه وړه کوي تداوي، دوی به داسې کوي چې موږ یې داسې کوو چې پرېدو یې، موږ ورته واچ فول وایو، ورته ګورو مریض ته، مریض دوه ورځې دوه هفتې بعد بیرته راغواړو خپل کلینیک ته، مونږ پرې دوی ورته وایو چې اوبه ډېرې وچکه، اوبه ډېرې وچکه چې دا جریان ډېر زیات، ځکه تیږه وړی هغه قطر د همغه پایپ نه وړه کوي یا د همغه په اندازه یې، نو که اوبه یې په خپل فشار باندې ووهي دا وزي بیا دا تیږه. نو دا مونږ وړې تیږې مونږ نه تداوي کوو، یو د درد دوا ورسره ورکوو، زه تیږې لیږو، او مګر خپل پام پې ساتو، دوه هفته یا څلور هفته بعد بیرته راغواړو، بیا یو معنی ورته کوو چې تیږه یې وتلې ده که شته، دا یې د یو تداوي ده. بیا دومې له پنځو نه تر لسو پورې اوس همدغه ډېر ښه جوړ کړی ده، یو رقم د موږ ورته امواج وایو، دا د غږ په موج باندې له د باندې خوانه دا تیږه ولې ماتیږي، نو دا که پنځونه تر لس میلی متر یعنی یو سانتی پوری کوي دا زیاتره خپله په دا ګرده کې سیتیکه کله جوړ سي بیا دا د ګردې دا شاوخوا یې داسې غوښه غونده ده دا د ګردې منځ ده دا داسې خالي غونده ده لکه یو کیسه غوندې چې په هغه کې بیا دا متیازې راټولېږي نو هلته هم پایپونه شته په هغه پایپو کې هم دا تیږي او بیا په هغه پایپو کې که چېرته دا په پایپ کې بنده سوله ځکه دا اوس یو سانتي متر ته راورسېدله بیا په دې وخت کې همدغه موږ ورته په اصطلاح د طبي کې لیتو تریپسي ورته وایو نو د لیتو تریپسي په طریقه باندې دا تیږه ولی څو کرته یې ولي زه تیغه رز نه ورسره کوي پرېږدي چې هغه ټوټې ټوټې سي هغسې موږ ورته شوا خلک ورته وایو مګر اصلا کې دا شوا نه ده خو خیر شوا به یې ونیسو ځکه په عامه اصطلاح کې موږ ورته کوم اصطلاح نه لرو نو په دې باندې دا تیږه پکې ماتیږي په یو قوي موج باندې وهي امواج ورځي بیا یې ګوري معاینه کوي یې راولي یې په کلینیک کې په هغه وسایلو چې ګوري یا لکه الټراساونډ یا په سی ټي سکان باندې بیا ګوري چې دا تیږه ستا که نه که وا ټوټې څومره دي بیا یې ولي څو کره ته یې ولي هغه ټوټې
ډاکټر صاحب ستاسو په غږ کې یو څه ستونزه پیدا شوه فکر کوم مایک مو سم کار نه کوي لږ یو څه ستونزه پیدا شوې تاسو هڅه وکړئ چې مهرباني اوس فکر کوم سم شو مهرباني فکر کوم چې په غږ کې
گوری تریپسی په ماشین باندې داسې موږ ته موږ په شوا ورته وایو خو اصلا شوا نه ده خو پر قبول به کوس شوا ده دا داسې د اواز ویف غوندې دي لکه الټراساوند غوندې نو په دې باندې ولي او دا ټوټې ټوټې کوي ګوري بیا ورته اوبه ډېرې ورته مشوره ورکوي چې اوبه ډېرې څښه بیا دا ګوري په یو څه ډېر وخت کې چې هغه وړې وړې ټوټې ټولې راووځي ټولې راولویږي لس ملی متر دا او که چېرې تیږه بیا د لس ملی متر نه تر شل ملی متر پورې غټوي نو په دې صورت کې بیا په دې ساعت کې یو داسې کوي چې د باندې له خوا نه یو وړکی ورته ټیلیسکوپ ورته ووایو یو پایپ سره یو کمره وړکی دا ور داخلوي ورځي دننه همغه جي کې چې دا تیږه ده په هغه جي کې دا تیږه ماتوي او راباسي او یا په همدغه پایپ کې یو بل پایپ په څنګ کې ورتېروي د همدې کمرې له طریق نه خوا نه دا ورتېروي په دې جي کې چې هغه متیازې ځکه تیږه متیازې بندوي او غټ نقص دایي چې متیازې یې بندې کړلې کرا کرا دی د ګرده له منځه ځي او خصوصا غټو تیږو ته چې اوس راغلمه کله کله ګرده یې له منځه ځي چې پاسته به ووایم او کله چې دا متیازې شاته ډنډ سي په دا ګرده کې ګرده یې وړکی جای لري د متیازو ذخیرې لپاره که چېرې هغه بند سي غټ سي او کاشو کې هغه درد نو ډېر زیاتېږي ځکه ډېر شدید درد مریض لري یو خپله تیږه هغه جای خرابوي تخریشه یې شکوي درد کوي یو داسې متیازې ډنډېږي او دغه د ډنډ له وجې نه هغه پایپونه کش کېږي او دا د کش له وجې نه دردونه زیاتېږي بیا تیږه ماتوي او له دې طریقې راباسي یا یو پایپ اچوي څنګ کې چې دا متیازې راپرېږدي چې دا تیرې سي او په همدغه وخت کې د همدې وړکۍ کمرې له طریق نه سي په پایپ کې ده او د دې آلې تناسلي له خوا نه دغه جي کې چې د متیازو پایپ د باندې خارجېږي دغه خوا نه اردوی داخلېږي اردنه باسي وړکۍ پایپ ده کمرې سره وسایل هم پکې هر خل مسایل هم ورتېروي پکې دننه تیږه له دې جنه راباسي او هغه پایپ یا پرېږدي ترې دوه هفته پورې او له دې نه چې چېره غټه سوله ولې زه اخري وایم که چېرته تیږه غټه وله شل سانتي متر نه بیا د خپله اخره په ګرده کې یا لاندې بیا د دې باندې خوا نه د دې پوستکي له خوا نه یا د نس لاندې بیخ نه او یا د دغه اړخ د خېټې نه د پوستکي له خوا نه د ورننه وځي کمره ورننه باسي له پایپ سره بیا هغه غټه تیږه هلته ماتوي او راباسي او که چېرته د ډېر وخت لپاره کلونو لپاره ډنډ سوې وه او ډېر دردونه یې تېر کړي وو مریض او ګرده یې بیخي له منځه تللې وه که 15% پورې کار له لاسه ورکړی وه یعنی 15 تا نه پاتې ول 15 نه کم نور تر 15 سو ایم پی دی چې خیر کارو کیا ګرده که 15 تا نه بیا 15 تا و یا کم وزتی کار دی ګردی بیا ګرده را باسی په جرای کی ټوله استقیی او یا که چیرته ډیر غټه نور نو د سینه کی چې اوس وخت کې چری کې لکه په خواچه یو وخت کې څلور کال مخکې په دې آسیا او د هیواد کې به ټول چیرې کې بیا به تیګه را وویسته بېرته به یې ګرده وګنډله. اوس وړکی سوری کې یه وړکی سوری نه کمره ور نه باسي تیګه ماته یې را باسي، ځکه دغه مډرن چې ویلې دغه یې مډرن ده او بل په هغه شوا یا ما چې ویلې چې په لیتوتریپسي باندې ماته یې بیا یې پرېږدي سي د اوبو په زور باندې را ووسي.
مننه ډاکټر صاحب، دغه یو برخه پاتې نشي چې د خبرونې یوازې 2 دقیقې وخت لرو. کچېرې یو څوک وغواړي د دغه مرز مخه ونیسي او دغه مرز سختي په ځان باندې تیر نه کیږي، د وقایې لپاره یې څه کوي؟